پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم هر کلی موکم د امریکا دفاع وزارت ویل خلیج افغانستان ساری او د دغه هیواد یو پوځي چارواکی د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات درکم. په کندهار کې د راستلاسته موټرو د ثبت طرزالعمل د ځینو په باور پیچلی دی.
دوی الکترونیکي تذکره غواړي.
د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو نوی مرکز پرانیستل شو.
دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین دي، دوی به وکولی شي چې د خپلو برېښنایي تذکرې واخلي.
دا به هم واوري.
Got him. He's bowled him. 5 wickets for Rashid Khan.
Rashid Khan bega po chalur warunu ki 15 wicket wakhste. Tar har samakh ki khabaruna la Salim Muhammad Salih.
نړیوال بانک وایي په سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. په ننګرهار کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي. په پاکستان کې د بس د چپه کېدو په پیښه کې ځینې زیارت کوونکي مړه او ټپیان دي. د نړیوال بانک یو مسؤول وایي دغه اداره په اوسنیو سختو شرایطو کې د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. د نړیوال بانک د جنوبی آسیا د څنګه مرستيال هارتویک شیفر کابل ته د خپل درې ورځنی سفر په پای کې پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
The World Bank stands firm with Afghanistan.
نړیوال بانک له افغانستان سره کلک ولاړ دی په داسې وخت کې چې دا هیواد له ننګونو سره مخ دی. موږ باور لرو چې افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري، څو سوله ییزه راتلونکی ولري او په خپلو پښو ودرېږي.
شغلی شیفر په خپل پیغام کې زیاته کړې چې افغان چارواکو ته د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې و وسلول طالبان وژل سوي دي. دغه دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تېره شپه په کوز ککړ او بډه کات سیمو کې سوي چې په نتیجه کې درې نور وسلول ټپیان سوي او یو مرکز یې تخریب سوی دی. د طالبان یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ادعا کړی چې تېره شپه د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر یوه مرکز طالبانو حمله کړې او په نتیجه کې لس پوځیان وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکو دغه ادعا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار امنیه قمانداني وایي د یوې اونۍ په لړ کې د بېلابېلو جرمونو په تور 15 کسان نیول سوي دي. د دې قمانداني ویان لومړي څارن فرید خان نن رسنیو ته وویل نیول سویو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی.
یو ولې کې د جلال آباد ښار او د ولسوالۍ په مربوطاتو کې 15 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي دي چې په دې کې غلا، غصب، قتل، قاچاق، جنګ مغلوبه او د طالبانو سره د اړیکو په تور نیول شوي.
د امنیې قمانداني ویان وایي چې له نیول سوو کسانو پوښتنې ګروېژنې روانې دي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستان د اومن پوړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. لوبه د افغانستان پر وخت د ماخوستان پر 9 بجو او 40 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته وویل:
خب عمان از هر راست که فکر کنید
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه لمش وړ ده، خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیمه ویرنه لرو. موږ د یوې شی پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مهم کړی دي.
د لوبي نړیوال او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په خطر کې ترسره کیږي. د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه له بنګلاديش سره مساوي شوې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلي بالر راشد خان تېره شپه د پاکستان په سوپر لیګ مسابقه کې 15 لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمي په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. هغه شل منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول چې په تجارتي کرکټ کې یې نوی ریکارډ هم جوړ کړ. لاهور قلندرز 170 منډې کړې وې او په وړاندې یې پېښور ټیم په 162 منډو ایثار سو چې پکې د راشد خان 15 وکېټو مهم رول ولوباوه. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان د سوپر لیګ په اولنۍ لوبه کې وړ مشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. د پاکستان پولیس وایي په بلوچستان کې د یوه بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان مړه سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. په خوزدار کې د پولیسو یو محلي چارواکي ویلي ژغورونکو ټپیان نږدې روغتون ته لېږدولي دي. چارواکو ویلي موټر چلوونکي د زیات سرعت لکبله د تاویدو په وخت کې بی کنټرول سو او موټر ورڅخه چپاسو. په بس کې د یو صوفي له زیارته راستنې سوي زیارت کوونکي ناست وو او د دوه شارته پر لار وو. تمه ده د نړۍ د اوه شتمنو هیوادونو یا جی سون رهبران په خپله سرمشریزه کې د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د یو میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین ورکولو ژمنه وکړي. د دوی دغه درې ورځنۍ سرمشریزه نن د جون پر 11 د بریتانیا په انګلستان کې پیلېږي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین د مرستې اعلان پرون وکړ خو نور جزئیات یې ورنه کړل. هدف دا شول سوی چې د واکسین شریکولو او مالی مرستې له لارې کورونا وبا په 2022 میلادي کال کې بشپړه ختمه شي. د اوه شتمنو هیوادونو په ډله کې د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان راځي. او اروپایي پارلمان د بیلاروس په وړاندې د سخت اقتصادي بندیزونو او یو لړ نور اقداماتو غوښتنه وکړه. د دغه اقداماتو غوښتنه د بیلاروس لخوا د اپوزیسیون د یو فعال رامن پراتاسویچ د نیولو لپاره د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو په ځواب کې سوې ده. بیلاروس د می میاشتې پر 23 د راین ایر هوایي شرکت الوتکه د مینسک پر هوایي ډګر ناستې ته مجبوره کړې وه. د اروپایي ټولنې وکیلانو پرون په یو غیر لازم الاجرا پریکړه لیک کې وویل اقتصادي بندیزونه باید د بیلاروس د تیلو دولتي کمپنۍ، کیمیاوي فابریکې، د فولادو او لرګیو د پروسس صنعتونه په نښه کړي. وکیلان ویلي د بیلاروس له دولتي بانکونو سره همکاري او مالی راکړه ورکړه باید ودرول سي او په نړیوال بانکي سیستم کې د بیلاروس پر ځنډولو دي هم غور وسي.
احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه شفیق یار په تخنیکی برخه کې راسنو مرستندوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. ورته وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی له افغانستانه د امریکایي عسکرو وتل مسؤولانه بولي خو په تلپاتې ډول د افغان ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
د پینټاګان مشر جنرال لوید آستن وایي د خلیج حوزې هیوادونو کې د امریکایي پوځي اډو په مرسته افغانستان کې جنگي او استخباراتي ماموریت پیل کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې اجتماعي غونډې ته ویلي له افغانستان د متحده ایالاتو د عسکرو له وتو وروسته د ترهګرۍ ضد ماموریت لپاره دوی اړ دي چې په پرله پسې توګه دا هیواد د هوا له لارې وڅاري. جنرال آستن وویل دا ماموریت لوړاندې پیل شوی.
د افق ورهاخوا واکونو د زیاتېدو وړتیا او لوړولو په برخه کې زموږ د هڅو په دوام یوازې دومره ویلی شم هغه ډول چې موږ ډیر ظرفیت له هیواده بهر کړ اوس مهال موږ له دې لارې ډیر څه کوو. څارنه، څېړنه او استخبارات د خلیج له هیوادونو کیږي. زموږ د ډیرو جنگي الوتکو ماموریت له خلیجي هیوادونو په یو چوکاټ کې کیږي. اوس موږ دا واک لرو.
د امریکا دفاع وزیر داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون نیویارک ټایمز ولیکل پینټاګان ته داسې جواز ترلاسه کولو هڅه کې دی چې د امریکایي عسکرو له وتو وروسته که کابل او یا هم د بل مهم ښار د سقوط ګواښ وي دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. خود پینټاګان مشر د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا هم وویل چې له افغانستانه په بشپړ ډول د دوی له وتو وروسته به افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول ډیر ستونزمن وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم تایید کړ چې د افغانستان له ګاونډیانو په یو هیواد کې د پوځي اډو د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي خو هغه په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. وړاندې راپورونه خپاره شوي وو چې امریکا غواړي له ډیورن هغه اړه قبایلي سیمو کې پوځي اډې جوړې کړي. پاکستاني چارواکو دا راپور رد کړ او طالبانو هم ګواښ وکړ که دا کار وشي د جګړې د بدو پایلو مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې امریکایي عسکرو ته پوځي اډې ورکوي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد د جنگي ماموریت د دوام په خاطر د حل لار لټولو هڅه کوي چې له افغانستاني د عسکرو د وتو لړۍ له نیمایي زیاته بشپړه شوې ده. د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته د امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال مارک میلی د امریکایي عسکرو د وتو دا بهیر مسؤولانه او منظم وباله.
هغه ډول چې ووایي زموږ ګډ ځواکونه په خوندي، مسؤولانه او ستراتیژیک ډول له افغانستانه ستنېږي. داسې مهال چې د افغان ځواکونو د تلپاتې ملاتړ ډاډ شته.
له افغان ځواکونو د ملاتړ یوه بنسټیزه برخه د هوایي قواو تجهیز او مالی ملاتړ دی. امریکا په وروستیو کې د دې چارې پر مخ وړلو لپاره ټټر وهلی او کابل ته یې د پلاوي په وروستي سفر کې په دې موضوع بشپړ بحثونه شوي. خو کارپوهان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د استخباراتي او جنګي الوتکو ورکړه، په تخنیکي برخه کې د پرسونل روزل، د جنګي تجهیزاتو برابرول او تر خواهی د ترانسپورټي الوتکو ورکړه مهم فکتورونه بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې د راستلاس موټرو د ثبت لپاره برېښنایي تذکرې پکار دي. وړاندې به په دې اړه واوري، خو په نورستان کې د برېښنایي تذکرو دوهم مرکز پرانستل شوی. لومړی په مرکز پارون او دوهم اوس په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پرون افتتاح شو. د لویدیځ او ختیځ نورستان اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه غواړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وای یو کال کېږي چې په پارون کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکز پرانستی دی، خو د نورستان د غرنی موقعیت او د سرکونو د نشتوالي له امله د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نشي کولی چې د یوې تذکرې اخیستلو لپاره څو ځله پارون ته لاړ او راشي. همدا وجه ده چې تذکرو د ویش لړۍ کمزورې ده. د دوی په خبره چې د همدې ستونزې د هواري لپاره دوهم مرکز په وانټ وایګل ولسوالۍ کې پرانست، څو د یادې ولسوالۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي پکې په اسانه برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مشر حاجي غلام الله ثبات ازادي راډیو ته وویل
په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانستله، دلته ډېر زیات معلولین یا معیوبین دي، د شهدا او رشته دي، دوی به وکولی شي چې د دې مرکز له طریقه د خپلې برېښنایي تذکرې واخلي. همدارنګه دې مرکز ته د کونړ ولایت، د نږدې ولسوالۍ مانګي ولسوالۍ، د چبدري ولسوالۍ، د وټپور ولسوالۍ ده، دوی هم کولی شي چې دلته راشي او دلته دوی برېښنایي پېژندپاڼې ترلاسه کړي.
ښاغلی ثبات وایي غواړي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې هم د تذکرو د ویش مرکزونه پرانیزي. د وانټ وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي هم د برېښنایي تذکرو د مرکز په پرانستلو خوښتي وایي. له ډېر مزل، پیسو او وخت لګولو خلاص شول، اوس به په خپل ولسوالۍ کې تذکری اخلي. محمد ظریف او محمد خان
مخکې پارون ته تګ راتګ کول مونږ تقریبا 4500 افغانۍ به مصرف او تګ راتګ، اوس خلک هم خوشحال دي، دا مایبین شهدا والا ټول خلک دیونه خوشحال دي.
دلته ان شاء الله دې تذکری اخسل د پاره ډېر خوشحال شي. مونږ کمپیوټر تذکری اخستل کیږي، مونږ ته ډېر اسانتیا شو. مخکې به پارون ته تلو او چرته تلو چرته، اوس له نږدې مونږ ته ورسېده، ډېر خوشحالي مونږ.
په نورستان کې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې مسؤلین وای په تیر شاوخوا یو کال کې نږدې 2000 کسانو ته برېښنایي تذکری ورکړي او له 4000 د زیاتو کسانو تذکرو فورمې او اسناد کابل ته لیږلې دي. د دوی په خبره چې په واند کې د نوي مرکز پرانستلو سره به یا د لړۍ چټک شي.
د نورستان په واند وایګل ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو مرکز پرانستل شو. د نورستان اوسیدونکي د دغه ولایت په نورو سیمو کې هم د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د پرانستو هیله لري. هغه کسان چې برېښنایي تذکرې نه لري ورځ په ورځ ستونزې په زیاتېدو دي. د کندهار اوسیدونکي او د موټر پلورونکو د اتحادیې مسؤلان وایي د راستلاس موټرونو د ثبت د طرزالعمل د ثبت لپاره له دوی برېښنایي تذکرې غواړي. البته د دوی په وینا دا یو څه ستونزمن کار دی. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپل موټر لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تم دید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسولان که څه هم د راستلاس یا کانټینری موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دي. د کندهار اوسیدونکو یا تاولا وایي د کانټینری موټرو د سب پروسا پر الکترونیکی تذکرو تر سره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکرې نه لري. دا تاوله په وینا دغه موټر تر سب تا رجستر ورسته ل یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي، موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي، هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی سب کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسي بیوالی او نه پر چا خرڅولی شي، درګټه یې ستونزې ډیرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجي تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل سوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وخت یې له درو میاشتو تر یوه کاله به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه و چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یوه کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جه خرید پروشي لای، درېمه دا خبره و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه، تلرمه دغه و چې باید پر دغه کمپیوټري سکرین څوک چندانې نه لري نو موږ په عمومي سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښته کړله، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله، ولایتي شورا رئیس ته رئیس جمهور ته اتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته یکشې شوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنې ته کوم جواب نه دی ویلي. نو موږ دغه ته ماتلې پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکي په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی وي.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمېر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 103 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 چانه پرو مراجعینو مراجعه کړې ده او 103 پرو امنیتي کارتونه اخیستي دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت د امنیت کمانډانۍ د ښاروالۍ د مستوفیت ترافیک مجرات ټول آیاتان د موجودی په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي د دې په پروسه کې سمونیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنې موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ و ستر صنعتي هیوادونه نن په خپل سر مشیزه کې ګڼو هیوادونو ته د کورونا وبا پر ضد د واکسین سره مرسته اعلانوي. په داسې حال کې چې په امریکا او اروپا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د واکسین له کبله د کورونا وایرس پیښې کمې شوي دي، د نړۍ ګڼ شمېر نور هیوادونه چې عاید یې کم دی یا متوسط دی د کورونا وبا له کبله له نور اقتصادي فشار سره مخامخ دي. په دې اړه راپور
تمه کیږي چې د وسترو شتمنو صنعتي هیوادونو مشران به نن په بریتانیا کې په خپله درې ورځنۍ سرمشیزه کې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د 1 میلیارد ډوزه کورونا ضد واکسین مرستې ژمنه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون دا ژمنه اعلان کړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې هر هیواد به له بېوزلو هیوادونو سره د مرستې لپاره د کورونا وایرس څومره واکسین په غاړه واخلي. خو د دوی هدف دا دی چې تر 2022 پورې په نړۍ کې ټولو انسانانو ته واکسین ورسیږي او دا وبا ختم شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې هیواد به راتلونکی کال 500 میلیون ډوزه فایزر واکسین کوواکس پروګرام ته وسپاري چې د نړۍ 2 نوي کم عایدو یا د متوسط عاید هیوادونو ته ورکړي. بریتانیا وایي 100 میلیون ډوزه اضافي واکسین به راتلونکی کال نورو هیوادونو ته ورکړي. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل توقع ده چې په سرمشیزه کې به مشان اعلان وکوي چې دوی په ګډه د کووید 19 لږ تر لږه 1 میلیارد ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته ورکوي او د واکسین جوړولو فابریکو ته پلان جوړوي چې د دغه هدف د پوره کولو لپاره واکسین مهیا کړي. د وسترو صنعتي هیوادونو په نننۍ سرمشیزه کې په نړۍ کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د هلو ځلو چټکتیا د دوی د بحث یوه موضوع ده. په دې سرمشیزه کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، کاناډا، جاپان او ایټالیا مشران ګډون کوي. د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپایي هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د خلکو د واکسین کولو چارې شې پر مخ تللي، خو ګڼ نور هیوادونه د واکسین د کموالي له ستونزو سره مخامخ دي چې له کبله یې د دغو هیوادونو کمزوری اقتصاد نور هم کمزوری کیږي. د روغتیا د نړیوالې ادارې یو چارواکی وایي نږدې په 90 افریقایي هیوادونه د واکسین د هغه هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راځي چې پر اساس یې باید تر سپتمبر میاشتې پورې د دغو هیوادونو په 90 وګړي واکسین شي. په هند کې لا هم د کورونا وبا شدت کم شوی نه دی. دغه هیواد ویلي چې په یوه ورځ کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمېر تر 6000 لوړ دی.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران نن په بریتانیا کې د خوندې پر مهال د کورونا واکسین د مرستې اعلان وکړي. دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درو چې کورونا ته ځانګړی شوی دی او په افغانستان کې د کورونا مسله پکې څېړل شوې.
تاسو لا پیغامونو
فاس کال چې دا دی کورونا رااله پر اوس کالوم دا لپاره غلیو چې دلته ولس ډیر فزابو ډیر په تکلیف او نو بیا دا غلیو دا هر کله کولای شي چې خپل ځان خوندي وساتي. یعنی دا کم خلک چې ته غیر یا خبرې وکړي دا به دې جدي تکه چې جدي تکه نه کوي نو بیا دا یې په رقم د غوښتن سره مخامخ شي. او بل خبر مې دا ده چې پر اوس کال په دغه کورونا په شکو کې دلته ودا ولس یو څه یې نه وراواله کې دا د دوی کاتونو ودا څنګه ودی هغه ودا خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سار او ماښام د نه لري. یعنی زه قسم درته کوم چې زما دفاع الله قسم چې د ته سړي درې کاټه راایستله په دې درې کاټو کې نو چلته څو په ډوډۍ زه شکر دې د کوم شی لرم ضرورت مې نه وي ته پیدا کړې نه مې درو سره وړې ده نه مې چاته مراجعه کړې. خو دا قدر کې چې دغه سړی ډېر دکان لري درې کاټه راایستله په دې دکان کې چې درې دکان د درلوده په دغه کې لام درې کاټه ډوډۍ راایستله ده فارو غریب ولس اکټې خوري یا خلک د دنیا غتی کم یو څو پیسې ولري هغه ځکه ورکلای شي فارو غریبات دي وسلام.
زه له دې څخه په ملينه خبرې کوم ناصری صاحب خبرې کوم او د دې زره کغله دي کله کال نه وتلای نه شو موږ ته بای چې موږ له راتو خو نه دي غټو چارواکو ته دا خبرې ورسیږي وسلام.
مانو محمود جنوالي د کندهار ولایت څخه مزنګ ته وهلې دي په فونټن د تلرم سیم محصل یم زدا خالص لرم چې د کندهار فونټن کې نو درلوي اختر پر رخصت سي ځکه چې ډېره ګرمي ده داسې ګرمي ده چې هېڅ امکان نه شته چې سړی د پوهنتون ته ولاړ شي. کورونا هم ډېره ده دغه مخایل کې چې دا زموږ خبرې د صدرصد
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان په څلورو ورونو کې 15 وکټې اخیستې دي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس ترینکوټ ته ورځو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر شیزی وای تر اوسه د دوی لپاره یو تفریح پارک هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. روزګان چې جګړې پکې ډېرې دي درغاوني کارونه پکې کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان ولایت کې شزی د کلتوري محدودیتونو له کبله نه یوازې دا چې د کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه لري بلکې د تفریح لپاره هم فرصت نه لري. په دغه ولایت کې په کال کې دوه واره د ساتیری موقع رامنځته کیږي چې دوه اخترونه دي، خو ښځې نسي کولای چې په دغو ورځو کې هم تفریح وکړي. یوازې د ګوتو په شمار کورنۍ ښځې دا فرصت لري چې د اختر په ورځو کې تفریح وکړي، خو په ټوله کې داسې ځای یا پارک نسته چې ښځې پرته له بیرې د تفریح لپاره ورسي. نوربیبي د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکې ده او ازادي راډیو ته یې وویل چې ځینې خلک ستا د ښځو له تفریح سره مخالفت کوي ځکه چې د ښځو لپاره ځانګړی پارک نسته.
خوندې په روزګان کې د روزګان خوندې ډېرې خواروزیارې دي، دغه پکسیر نه دي، د کندهار ولایت، کندهار، د کابل، داسې نه دي، ډېرې خواروزیارې دي. نور که میلې نه لري که داسې نه دي او داسې پارکونه لري، ګوره بس عینومېنې ته ځي، خلکي شریف ته ځي، داسې ځایونه دي که نهشته. اوس لکه داسې ځایونه نه دي جوړ کړي، پارکونه نه دي جوړ کړي بېرته، دې ته مې نهکوه غوښتنه چې ده ښځو ته یو لار ورپیدا.
نوربیبي زیاتوي چې د دغه ولایت خلک پر خپل ځمکه د میلې لپاره ښځو ته اجازه نه ورکوي. اکسا بهار د اروزګان ولایت یوه بله اوسیدونکې ده. دا له دولته غواړي چې په اروزګان ولایت کې دي ښځو ته پارک جوړ کړي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار هم د ښځو دا خبرې تاییدوي، خو وایي چې دوی اوس په ترینکوټ ښار کې د ښځو لپاره ځانګړی مارکیټ جوړوي. بختیار وایي دغه مارکیټ چې چار چاپیره دیوال، څلویښت دوکانونه، شنه ساحه او چوکۍ لري، لویه برخه چارې بشپړې سوي او تر لوی اختره پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
خوندو لپاره یو خاص ځای چې تقریبا په درې جریبه ساحه کې دی، هلته به د ښځو د ژوند د ضرورت وړ توکي ټول به په هغه ځای کې سودا به کېږي. یوازې به خوندې ورځي هلته د هغه ځای څخه بیسنو کې د هغو چوکیدار او په هغه ټول ساحه کې هیڅ نارینه به هلته کار نه کوي او تر لوی اختره پورې به یې تاسې د دې د افتتاح شاهدان اوسېږئ. خو اما هیله مو دا ده چې هغه خوندې چې هغه غواړي هلته دوکان خلاص کړي، شپږ میاشت لپاره په وړیا ډول باندې ورته ورکوو، هغه راسي، هغه خپل ثبتنام و راجستر وکړي.
په اروزګان ولایت کې د ښځو لپاره د دې مارکیټ جوړول په دغه ولایت کې د ښځو لپاره شایي د خوب لیدل وي، ځکه په دغه ولایت کې ښځې د بېلابېلو حقوقو څخه بې برخې دي او دا د دولت له لورې لومړی اقدام دی چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره یې ترسره کوي، چې نه یوازې به د ښځو لپاره تفریح یا د میلې کولو لپاره ځای وي، بلکې د ښځو لپاره به د کاروبار هم یو ښه ځای وي. د اروزګان ولایت د ولایتي روغتون د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې ډېری ښځې د تفریحي فرصتونو د نشتوالي له کبله چې هر انسان د روغتیا له پلوه ورته اړتیا لري په بېلابېلو ناروغۍ اخته دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیسټمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیگ کې غوره لوبغاړی شو. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي شلو وره لوبو کې پنځه وکټې ترلاسه کړې. صفی الله سنگزی په دې اړه لنډ راپور چمتو کړی چې د راشد خان لخوا د لوبغاړو د اوټېدو په غږ پیل شي.
راشد خان افغان ستوري بالر د پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ په بیګانې لوبه کې سیال لوبغاړي آؤٹ کړل پنځه وکټې. لومړی وار چې راشد خان په تجارتي لوبو کې په تیره بیا د پاکستان په سوپر لیگ کې دومره وکټې واخیستې.
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s
he's Rashid Khan چې د لاهور قلندرز لپاره لوبيږي د پېښور زلمی په وړاندې دا ورته او خو دا او د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. هغه شل منډي ورکړي او پنځه لوبغاړي وسوځول. لاهور قلندرز یو سل او یا منډي کړي وي او په وړاندې پېښور ټیم په یو سل شپېتو منډو ایثار شو چې پکې د راشد خان پنځو وکټو مهم رول ادا کړ. راشد خان تر دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ په اولنۍ لوبه کې وړمشپه اسلام آباد یونایټیډ ټیم په وړاندې هم د لوبي غوره غوره لوبغاړي جایزه اخیستې وه. په هغه لوبه کې راشد خان د لاهور په ګټه په څلورو اورونو کې یوه ویکټ اخیستې وه او یوازې نهه منډې ورکړې وې. په توپوهنه کې بیا په پنځو بالونو پنځلس منډې وکړې. د راشد خان ټیم لاهور قلندرز د پاکستان د سوپر لیګ د شپږو لوبډلو ترمنځ لومړی مقام لري. په راشد خان سربیره ځینې نور پیژندل شوي افغان لوبغاړي هم د پاکستان په سوپر لیګ کې اخیستل شوي دي. محمد نبی، رحمان الله ګربز، قیس احمد، مجیب الرحمن او نور احمد لکنوال. د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې روانې دي.
نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام خوسته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ.